سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب لرو خو فایل به په خبرونو وکړو. د شغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا له لوري سویس ته د افغانستان د شتمنیو د لیک ته هرکلی وکړ. د کمیټې ویلي چې د بایدن د حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان د شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې صندوق ته لیږدوي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او په نهایت کې افغانستان بانک ته د هغو د انتقال لار هواره شي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له سیلځپلي پاکستان سره د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مرسته وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ او ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سوله تضمینوي. د ارمنستان دفاع وزیر نن وویل له آذربایجان سره یې اوربند دوام کړی او د وروستیو ورځو له شخړو وروسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د روانې اونۍ د سهشنبې په ورځ د سپټمبر په 14مه د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته، خو وروسته د بېلابېلو هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سور شو. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 20 کلنو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبډله نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 5:30 بجو ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په مقابل کې بایلوتې وه. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نومړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي صحرایي محکمه کړي.
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې.
د افغانستان د ارزښتمنیو په اړه څومره پوهیږئ؟ دغه شتمنی په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه به افغانستان ته څوي؟ د دې کنګل شوو شتمنیو په اړه درته بشپړ معلومات وړاندې کوو په خبرونه کې سره ملتیا وکړي. د تیر په څیر په افغانستان کې د ښځو ځانوژنه ډیره شوې ده. د دې موضوع تفصیل هم درته په راپور کې لرو. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې د بیوزلۍ له کبله نشي کولی د دولت مالیه پرې کړي.
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفائی غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، اخر کومه خوا لاړ شو.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نومړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي صحرایي محکمه کړي. د طالبانو حکومت ویان زبیلا مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د خپرې شوې ویډیو د ثبت نیټه روښانه نه ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر د طالبان لخوا په ویډیو کې د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په خپره شوې ویډیو تازه ده. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په پنجشیر کې د ګړې لخکې له خواو د خبرو غوښتنه کړې ده. طالبانو لا تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي صحرایي محاکمه کړي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خپرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د صحرایي محکمې تازه پیښه ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنجشیر نه خپرې شوې د ثبت وخت دقیق نه دی معلوم، خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وژني. دغه سازمان ویلي په دې اونۍ کې له افغانستانه د بیعدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشردوستانه قانون څخه د ښکاره سرغړونې یوه ویرونکې یادونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنګي جنایت دی او د نړیوالو قوانینو له مخې دغه ډول کړنی منه ګرځول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګډو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویان نت پرایس د پنجشنبې ورځې ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرایس دا هم ویلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل شمنو ولاړه ده. موږ هڅه وکړه چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی ویان زبی الله مجاهد زموږ اړی کې ځواب نه کړی. له بلې خوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په وی اعلامیه کې په پنجشیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. خغلی کرزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې جګړه د حل لاره نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کښېني. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ غبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنجشیر کې د ملي مقاومت وسلوال اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمیر اته تنه ښیي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ارزښتمنې او پاړه په څومره پوهیږي؟ د غشتمنې په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه د افغانستان خلکو ته څه ده؟ په دې اړه معلومات په دې راپور کې واوري.
امریکا په تازه اقدام کې غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارد ډالر دی سویس کې بی آی ایس نړیوال بانک ته انتقال کړي. بی آی ایس په سویس کې یو تاسیس شوی نړیوال سازمان دی چې مرکزی بانکونو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمات وړاندې کوي. افغان وجهي صندوق بل دی وروسته د بی آی ایس سازمان په چوکاټ کې د افغانستان هغه ارزښت شتمنۍ چې په نورو هیوادونو کې هم دي د همغږي کوونکي په توګه کار او مصرف کړي. خو بی آی ایس په دې پیسو باندې هیڅ ډول واک نه لري او یوازینی دنده د دې سرمایه ساتنه ده. خو دا پیسې به څنګه ولګول شي؟ په افغان وجهي صندوق کې دغه پیسې د دې لپاره ساتل کیږي چې کجدي اړتیاوي د افغانستان په مالی برخو کې ترینه ګټه واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې له دغه صندوق به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او په ټوله کې طالبان دغو پیسو ته لاسرسی لري او دغه لاسرسی اسانه دی؟ د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډي اف ای بیا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان بانک هم کولی شي په اوږدمهاله کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا ځانته شرطونه لري. دا کار به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. خو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې طالبان به د افغان وجهي صندوق برخه نه وي او نشي کولی له دې پیسو ګټه پورته کړي. د افغان وجهي صندوق د بورډ غړي بیا څوک دي؟ امریکایي چارواکو ویلي چې دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالی پخوانی وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان بانک د عالی شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو پر بنسټ افغان وچی صندوق غړي کولای شي چې د دې پیسو د اړتیا په صورت کې په ټوله کې سره د پیسو د لګښت په اړه پریکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن بیا روان کال د فبروري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د افغانستان 2 میلیارد ډالره په دوو برخو تقسیم کړه. د هغه د فرمان له مخې 3.5 میلیارد ډالر به د افغانستان خلکو د بشري مرستو له لارې مصرف شي او نیم هغه به د محکمې د پریکړې وروسته په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښې قربانیانو ته ورکړل شي او یا به ورنکړل شي.
د افغانستان د ارزښت شتمنیو په اړه مو راپور واوریده. اوس با غونډې پاکستان ته ورشو. پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت ته د دوو مسلو په اړه شکایت مطرح کړی دی. د آسیا د کرکټ جام په یوې سیالۍ کې د افغان او پاکستانی لوبغاړو جنجال او پر ډیورن کرخه د دوو خواوو نښته هغه موضوعات دي چې د پاکستانی رسنیو پر اساس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت رسمن له طالب چارواکو سره مطرح کړی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په آسیا کپ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د چلند او پر ډیورن کرشه د وروستۍ نشټې موضوع د افغانستان د طالبانو له حکومت سره مطرح کړی دی. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په قول ویلي چې د افغانستان له خاورې د ډزو په نتیجه کې د درو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو پر مسئله اعتراض کړی او له طالب چارواکو سره یې دا موضوع مطرح کړی دی. طالب چارواکو ویلي د سه شنبه په ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسټه جوړ کړي او کله چې د دوی ځواکونو د خبرو لپاره ور نږدې شول پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړې چې له کبله یې مرجوب لیور واوشتي. طالبانو په دې اړه په خپل خبر پانه کې همداراز ویلي چې وروسته دوی ځوابي ډزې وکړې او شایي پاکستانی لوري ته هم مرجوب لا اوشتي وي. دا پېښه د پکتیا ولایت په مقبلو کې شوه. تر دې وړاندې هم د دوه خواوو ترمنځ په پوله کې د پوستو د جوړېدو پر سر نښتي شوې دي. د پاکستان پوست د سه شنبه په ورځ ویلي وو د خیبر پښتونخوا د کرمې ضلع په خرلاچي سیمه کې د افغانستان له لورې ترهګرو ډزې کړي او درې پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي د افغانستان طالب چارواکو ته ویل شوي چې دولت یې باید د داسې پیښو مخه ونیسي او دا دې یقیني کړي چې بیا به داسې نه کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی په یو ټویټ کې لیکلی د اصولو لمخې باید ډیورن کرښه ته نږدې پوسټ او پوځي څوکۍ جوړې نشي، خو پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې کرښه ته نږدې پوسټ جوړ کړي. له دې پیښې وروسته پاکستان روانه اونۍ ادعا وکړه چې د جیش محمد د ترهګرۍ ډلې مشر په افغانستان کې دی او له طالب چارواکو غواړي چې نوموړی ونیسي، خو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړه او ویل چې مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلي چې پاکستان په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د شلووره جام د سیالۍ په مهال د افغان لوبډلې پر چلند خواشینی ښکاره کړې ده. د سپتمبر په اومه د افغانستان او پاکستان د سیالۍ په ترڅ کې د افغان لوبغاړي فرید او پاکستانی لوبغاړي آصف ترمنځ هغه مهال جنجال پیښ شو چې افغان لوبغاړي فرید خپل پاکستاني سیال آصف وسوځاوه او په دې خوشي وکړه، خو پاکستانی لوبغاړي پرې غوسه شو. وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دواړه لوبغاړي جریمه کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو. د تاجکستان او قرغزستان په پوله له دوه ورځنیو درنو نښتو وروسته دواړه لوري پوربند اصله شوي دي. په دې نښتو کې چې دوه ورځې مخکې پیل شوي دي د درې کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تاجکستان او قرغزستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستي پیل شوي سرحدي جګړه کې پر وربند صلاح شول. د قرغزستان د ولسمشر له دفتر یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې صدر جپاروف نن په سمرقند کې لخپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره ولیدل او پام دی لیدنه کې پر وربند موافق شول. د ازادي رادیو د تاجکستاني خبريال کیامورز اتا په دې اړه وایي
امروز در شهر سمرقند ازبکستان رهبران تاجکستان او قرغزستان با هم
نن د ازبکستان په سمرقند کې د قرغزستان او تاجکستان مشرانو په خپل منځ کې سره ولیدل او پر اوربند هوکړه وکړه. همدارنګه صلاح شول چې دواړه لوري به خپل ځواکونه له کرشي څخه په شاکوي. دا چې ولی دالیدنه په سمرقند کې وشوه په دې خاطر چې د دواړو هیوادونو مشان د محل د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشي ځکه د دې سازمان د غړو هیوادونو په توګه حمل ته دي.
شورای عضو سازمان همکاري های شانګهای در همون جا هستند.
د تاجکستان او ازبکستان د سرحدي ساتونکو ترمنځ وروستین ختی د چهارشنبه په ورځ پیل شوی. د قرغزستان پولیسات اداري تاجکستاني سرتیر تورن کړی چې د جمعې په سهار یو سل بیا په لنجمنه غرنۍ سرحدي سیمه کې د دوی پرسو پوستو بریدونه کړي چې پکې لټانکونو توپونو او هوان کار اخیسته. کرغیزی پولیساتو همدارنګه د دې هیواد په جنوبي سیمو لایلیک او باتکین کې د نخطو خبر ورکړی او دای هم ویلي چې تاجکستاني لوري د سیمهیز مرکز باتکین پر څنډو توغندي وشتي او د خار هوایي ډګر ته څیرمه سیمه کې ملکی تاسیسات ویجاړ کړي. تاجکستان بیا په خپل وار کرغیزی ځواکونه تورن کړي چې په همدې سیمه کې د دوی و پوستا وکلي په درنو وسلو بمبار کړي دي. د تاجکستان په سفاره خار کې چارواکو ویلي چې یو ملکی کس د دوی خواته وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي. بلخوا کرغیزی چارواکو ویلي چې په باتکین ولایت کې یو دیرش کسان د تاجکي ځواکونو په ډزو ټپیان شوي. دا ولایت د تاجکستان د سوخت سیمې سره په پوله پروت دی چې په کې وروخ تاجک ترانګه هم شامله ده، کومه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو توده موضوع ده. تاجکستان وروخ د خپلې سرحدي سیمې برخه ګڼي. دا نخته داسې مهال رامنځته کیږي چې د قرغستان او تاجکستان دواړو ولسمشران په ازبکستان کې سیمه ییزه سرمشریزه کې برخه لري. د تاجکستان او قرغستان ترمنځ 900 کیلومتر پولې نږدې نمایي لا په نخښه شوې نه ده چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو بل سره د خونړیو جګړو سبب کیږي. د مرکزی اسیا په دې دواړو هیوادونو کې د روسیې پوځي اډې موجود دي او له مسکو سره نږدې اړیکې لري. روسیې تیر ونې په دواړو هیوادونو ټینګار وکړ چې نخته دي بس کړي.
و موریدل چې د تاجکستان او قرغیزستان په پوله له دوه ورځې او درنونو خطو وروسته دوه لوري پوربند اصله شوې دي. په دې خطو کې چې دوه ورځې مخکې پیل شوي د دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. بلخوا بیا د اوکراین د جګړې لپاره سپینې ماڼۍ له اوکراین سره د 600 میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ داسې وخت د اوکراین لپاره د 600 میلیارد ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان کړی دی چې امریکا د روسیې یرغل په وړاندې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سپتمبر پر 15 د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلی دی چې ولسمشر جو بایدن به د ولسمشریزي غوښتنې واک چې له مخې هغه د امریکا له زیرمو څخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. سپینې ماڼۍ په بیان کې ویلي دي چې په مرستو کې وسایل، خدمات او روزنه شامله ده. په بیان کې په دې تفصیل نشته چې واشنگتن با کیف ته کوم ډول وسلې ورکړي، خو رویټرز اژانس د سرچینو په حواله ویلي دي چې تمه ده چې په مرستو کې به د هیمیار په نوم د راکټونو په ګډون وسلې شاملې وي. واشنگتن پر اوکراین د روسیې له حملې راهیسې کیف ته د شاوخوا 15.1 میلیارد ډالرو امنیتي مرستې لیږدولې دي. له دې سره جوخت اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په بیرتنیول شوو سیمو کې یو ډلیز قبر موندلی دی. په دغه قبر کې نږدې 4.5 مړی یو ځای ښخ شوی دی. روسیې چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د جنګي جنایت تورونه رد کړي دي. اسمت سروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
اوکراینی چارواکو پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمې د ایزیوم د بیرته نیولې ښار په څنډه کې یو ډلهیز قبر موندلی چې د 440 تنو مړي پکې ښخ وو. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د اوکراینی ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم ښاره چې په خارکیف کې لوژستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسي پوځیان تښتېدلي دي. روسي پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پریښي دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم ښار له نیولو وروسته په دغه ښار کې ډلهیز قبرونه موندلي دي. د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټون کې سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د وشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایللی دی. روټرز خبري اژانس وایي د اوکراینی چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي. تر اوسه پورې روسیې په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغو ډلهیزو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنګي جنایت بللی دی. د اوکراین ولسمشر پرون ایزیوم ښار او نورو بیرته نیول شویو سیمو ته لاړ. ولسمشر زیلینسکی تېر ماښام په یوه ویډیوي وینا کې وویل روسیه باید د دغو وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي. روسیه تر دې مخکې د ملکیانو وژل یا هر ډول جنګي جنایت رد کړی دی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو د ورستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې روسي پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي، خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د خزو په ځان وژنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. هر ورځ په لسهاوو ښځې او پیغلنجونې د افسردګۍ او رواني ناروغیو د درملنې په موخه د کاپیسا مرکزي روغتون ته ورځي. د دې روغتون د رواني صحت یوې مشاورې فیروزان جمشیدی فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د تیر په پرتله د مراجعینو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او حتی زیاتره پیغلنجونې ځان وژنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
فروزان جمشیدی د کاپیسا ولایت په مرکزی شفاخانه کې د رواني روغتیا مشاوره ده. هغه وایي چې تیر یو کال کې د نجونو د ځان وژنې پیښې د پخوا په مقایسه زیاتې شوې دي.
دخترک ها بودن، یک دانش خدا غرغره کرده بود، سی دانگیش مرگ موش که فامیل نفامیده بودن و یک شام پنجمش بود که میگفتن که خودش کرده، مگر او چرعی بود میفهمیده که مقابل برادرش بود یا کس دیگه بود و امروی چرعی از بین رفته بود.
د فروزان جمشیدی په وینا د کاپیسا دی روختون ته هر میاشت لسکونه هغه رواني ناروغان ورزی چې د ځان وژنې هڅه یې کړي.
ماهانه د 30 نفر 35 نفر میرسه د هر ماه ما، یعنی امی دوا خوردگیش واس بعضش امی که حساب میشه، بعضش امر شورشان میشه، بعضش بیخی دخترای مجرد است که از دلتنگی و بیکاری و خستگی دست به خودکشی میزنن.
د نړۍ معتبر روغتي سازمانونو تر اوسه پورې په افغان جنو کې د ځانوژنې د پیښې د زیاتېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو دوه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازي فوزیه کوفي دا موضوع یاده کړه. د میرمن کوفي په وینا د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر فعالیتونو لګیدلي محدودیتونه او اقتصادي ستونزې په افغان جنو کې د ځانوژنې د پیښو د زیاتېدو مهم سببونه دي. دا کاپیسا په مرکزی روغتون کې د رواني روغتیا مشاوره فروزان جمشیدی هم ورته لاملونه یادی.
سابق بود هغه بیرون میرفتن یک چیز می بود برای یک دوست خود میگفتن یک رهنمایی میشد. حالا طبعا یک نفری که در وظیفه باشه یا در مکتب باشه یا مسئولیت داشتن هم خانه نشین شوه و هم اقتصاد خراب شوه.
دا تیر کال پاگیس میاشت کې افغانستان کې د طالبانو په بیاسلی واکمنۍ سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو شتون محدود شو. طالبانو که څه هم ژمنه کړې و چې د اسلامي شریعت د اصولو سره سم به ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، خو پر کابل د دې ډلې د واکمنۍ راهیسې له یو کال زیاته موده تیریږي، خو لا هم تر شپږم ټولګي پورې پورته د نجونو ښوونځي تړلي او له څو محدودو ادارو پرته په نورو ادارو کې ښځو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې.
په داسې حال کې چې یو شمېر کابل ښاریان وایي د طالبانو د حکومت په راتګ سره بیکاري ډېره شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د جایدادونو له خاوندانو غوښتي چې د خپل کورونو د څو تیرو کلونو صفایي پیسې یو ځای ژر تر ژره تحویل کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس او ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د صفایي پوروړو کورونو ته یې جلب لیږلی، خو په خبره یې پوروړي تجارتي او صنعتي ایونه به مهر لاکشي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي د خپل کورونو د صفایي لورکړې انکار نه کوي، خو د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای چې په کم وخت کې دا تحویلی وکړي. دوی له کابل ښاروالۍ د یو څه وخت نور د ورکولو تمه لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
تیر ورځې ماته استلام راغلی دی چې باید تحویل کې په 15 ورځو کې کنه حق د شکایت نه لري. دوی ټول تمرکز په دې کړی دی چې باید مالیه تحویل شي، د موټرو تحویل شي، د کور تحویل شي.
نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي. د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي د دوه کلونو د صفایي پیسې پرې پاتې دي، 9000 افغانۍ کېږي. اقتصادي ستونزې لري او د تحویلۍ وسې نه لري، خو وایي د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ورته استلام ورکړی چې دا پیسې باید ژر تر ژره تحویل کړي.
د دوه کالو پیسې پاتې دي. ښه، ته چې دا غواړې ستاسو خدمت څه ده؟ تاسو څه شی کړي په دا تیر یو کال کې؟
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، آخر کومه خوا لاړ شو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مرضیه وایي د طالبانو په حکومت باندې بهرنۍ مرستې بندې دي، پیسې نه لري. دوی غواړي چې خپل ټول لګښتونه له عامو خلکو نه د صفایي او مالیې په نوم پوره کړي. د نوموړې په خبره هغه حکومتونه له خلکو څخه د مالیې او د کورونو د صفایي د پیسو د ټولولو حق لري چې خلکو ته د کار او عاید زمینه برابره کړي.
اوسنی حکومت چې د پیسې نه لري بهرنۍ مرستې ورسره بندې دي، د صفایي او د بل څه په نوم باندې پیسې په خلکو باندې په جبري ډول باندې تاویلېږي. دا ظلم نه د خلکو په حق کې، ځکه اول باید هغوی ته کار پیدا سي، اول باید هغو ته یوه عایداتي سرچینه پیدا سي. حکومت یوازې خپل ځان پورې فکر کوي، عامه ګړو ته فکر نه ده چې عامه ګړي په څه وضعیت کې دي.
خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي چارواکي وایي د خلکو د کورونو د صفایي او مالیې پیسې د کابل ښاروالي کورنۍ عاید دی، او دوی چې په کومو پروژو کار کوي لګښتونه له همدې لارې پوره کوي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کورو ته صرف یو جلب استو چې دوی ته د احوال ورکړي چې دوی باید خپل صفایي سره تعویل کړي، اما د تجارتي او صنعتي ځایونه چې موجود دي په ښار کې دوی ته موږ د قانون په رڼا کې خپل چلند ورسره کوو. مثلا موږ د دوی دکان یا د دوی مارکیټ هلته لاکوم ورکوو چې دا موږ حق دی.
د متر مربع پر برابر باندې سبول کیږي، که تجارتي وي، که رهایشي وي او یا هم صنعتي وي.
نوموړي ویل په دې خدمتونو کې د لارو کوڅو جوړول، اوبه رسول او نور ښاري خدمتونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو مخکې تر دې د سړکونو د خرابوالي په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې پرې د اوبو د ډنډ او بندېدلو له امله په وار وار شکایتونه کړي دي. ښاغلي بارکزي ویل دا نشي ویلی چې د یوه کور د صفایي پیسې څومره دي، ځکه د ده په خبره ځای او د کور لویوالی او کوچنیوالي ته په کتلو فرق کوي. کابل ښاریان وایي دوی د خپلو کورونو د صفایي له ورکړې انکار نه کوي، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره بیکاري زیاته شوې او خلک په لویه کچه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په کم وخت کې دا کار ترسره کړي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې یو څه وخت ورکړي تر څو لازم رقم برابر او تحویل کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي نور وخت نشي ورکولی، ځکه ان لس کلن پوروړي هم لري، په داسې حال کې چې د جایداد د صفایي تحویل باید کال په کال ترسره شي.
زموږ په دې خبرې مجله کې راپورونه او خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
دغه نور الله منیر صاحب چې کومې خبرې کړې دي دغه د منلو نه دي، ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دې تعلیم نه کوي او زوی دې تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دې هم تعلیم وکړي او زوی دې هم تعلیم اوتوي. که یو کوچینه پښتنه وکړي هغه به هم درته ووایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زما ټول تعلیم اوتوي او تحصیل وکړي. دغه خبرې دې دوی او د ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلک بې باوره کیږي. دا د دوی حکومت والی ته زیان رسوي. باید دغسې کارونو څخه مخنیوی وکړي. څومره زر چې کیږي دغه ښوونځي خلاص کړي د نجونو په مخ. هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګاڼه سنبال شي. څومره چې دغه ولس نارینه او زنانه ټول د علم په ګاڼه سنبال کیږي، هغه هومره دغه ستونزې او ناخوالې چې اوس د موږ د افغانانو په مخ کې پرتې دي دغه له منځه ځي. څومره چې د علم څخه موږ شاته پاتې کیږو، هومره دغه ستونزې نورې هم زیاتیږي. نو موږ په دوی باندې جدي غږ کوو او غوښتنه ترینه کوو چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص کړي او دغه ستونزه ته د پای ټکی کیږدي. نور د خلکو حساسیتونه د ځان په مقابل کې نه راپاروي او نور د مشکل نه زیاتوي. دغه موضوع د اسلام سره کوم اړه هم نه لري. دا یو دوی داسې یو سیاسي کړی ده د بهرنیانو کوم بندیزونه چې دي او د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده، هغه تاب دوی د خپلو خلکو نه وباسي. دا زیاتی ده د خلکو سره.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کوم ادعا شوې ده د جیش محمد رهبر حافظ مسعود اظهر په افغانستان کې دي، نو دا یو ناسمه ادعا ده. او پاکستان غواړي چې داسې ادعا سره خپل هغه چې د تروریزم هغه مرکز پاکستان ده، دغسې ادعا سره غواړي چې خپل ځان باندې پردپوشي وکړي. نو په پاکستان کې مسعود اظهر په مختلفو اجتماعاتو کې هغه هلته حضور لري او هلته بیانونه کوي. ولې پاکستان تر اوسه د هغې نیولو لپاره جدي اقدام نه ده کړې ده؟ تاسې وګورئ حافظ سعید چې د لشکر طیبه مشر دی، هغه پاکستان کې نیول شوې ده. ولې مسعود اظهر بیا په کوم دلیل هغوی نشي نیولی؟
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واټساپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 0040 22 یولس 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
پختو خبری مجله مو همدل ته پایت رسیدي د ری خبری مجله باز مو همکار ستار فروغ در توړاندې کړی فروغ صاحب ستړی مشه
تشکر فریده جان شما خسته نباشید و مانده